درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان يم. د ازادي رادیو د لومړی خبرونه په لنډو خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له نومبر میاشتې راهیسې چې په سړو سیمو کې ښوونځي رخصت وو، دوی تر زرو زیات ښوونکي وروزل. د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې د پروګرام مسؤول محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا یو زر دو سوه معلمین چې اندازتا 50% خزیدی د مختلفو برنامو لاندې ونیول شو، د هغې ظرفیت سازی وشوه.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 1,00,000 ماشومانو ته کتاب، قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دا کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 تر 30 پورې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ په خوست او ننګرهار کې د لومړۍ درجې ولایتي سیالۍ د داخلي کرکټ د ودې لپاره مهمې بولي. دغه بورډ ویاند فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
یاد لوبې خورا مهم دي او له همدغه سیالۍ لوبغاړي کول شي چې پرمختګ وکړي. چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د دویم درجه ولایتي لوبو لړۍ ترسره کړله، او له هغې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ پلان کړی چې د زونونو په کچه درې ورځنۍ لوبې پیل کړي.
په نهویشت ولایتونو کې د دویم درجه سیالۍ د فبروري میاشتې په 10 پیل او د مارچ تر 2 یې دوام وکړ، چې د شپږو ګروپونو یوه لوبډله وتوانېده لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ ته لار پیدا کړي. کرکټ بورډ وایي د دغو سیالیو له برکته 600 ځوانانو او زلمکیانو ته زمینه برابره شوې چې په کرکټ کې خپل وړتیا وښيي. د برېټانیا صدر اعظم خبرداري ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کانفرنس ته په خبرو کې وویل هغه سې چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځولې، بیا به هغه تیروتنه ونه کړو. دا هغه لار ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام شي. د آذربایجان د لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ د شور شار په تابع شویو مراسمو کې د ملګرو ملتو د ځینو چارواکو د ګډون له کبله ارمنستان له دغه سازمانه غوښتنه وکړه چې د نګورنو قرباغ په لانجه کې خپل بې پریتوب وساتي. په ارمنستان کې د ملګرو ملتو یوې همژغوونکې لیلا پیترز یحیی پرون شنبه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا احضار شوه او ورته وویل شول چې د ارمنستان حکومت د آذربایجان په شو ښار کې د رواني اونۍ په یو لړ مراسمو کې د ملګرو ملتو د دخالت غندي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر سوله د صلاح کېدو لپاره د باکو او ایروان ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. ارمنستان او آذربایجان په وروستیو میاشتو کې د خپلو پلو په اوږدو کې خونړۍ جګړې کړي چې دواړو لورو ته مرشوبله اړولې ده. او د چین روغتیایي چارواکو پرون شنبه په کورونا وایرس د یو تن د مړینې خبر تایید کړ. دا د 2021 میلادي کال له جنوري راهیسې په چین کې په کورونا وایرس لومړی مړینه ده. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړینو رسمي شمیر 4,618 ته ورسید، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. چین په تیرو 2 کلونو کې د کورونا وایرس د بدلو شویو بڼو دلتا او مایکرون په وړاندې په مبارزه بوخت دی. زمو شخله ازادي رادیو هبري ز اسبات څاروانم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې بو هبري د سویډن کمیټه وایي سش کال به 10,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
البته د 10,000 د هغه یو لک ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي.
چین بر راتلونکي میاشت افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه دی.
چین تر څنګ ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت سخت وباله.
افغانستان از ا ټف پلیس.
افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای دی. صدر کودګنې کورنۍ له بیوزلۍ سره مخ کړي دي.
په کونړ کې د دوو پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې.
د شلتن ولسوالۍ پل د پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې 10 میلیونه ډالر د دغه قیمت او ارزښت دی.
پاکستان وای تر هغو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع نه وي رامنځته شوی د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. خو د چارو ځینې کتونکي وایي
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سات و بجې او شپږ دقیقې شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 کال د هوت نه وشتم او د 2022 میلادي کال د مارچ شلمه ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې روانونه پیلېږي شاوخوا 10,000 نورو ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دې کمیټې په وینا په دغه شمېر ماشومانو کې به 60% انجونی وي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دوی په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې په سړو سیمو کې دوري یا حمل پر درېیمه پیلېږي په زرګونو نوي ماشومان خپلو کلیوالي ټولګیو ته جلب کړي. د سویډن کمیټې د تعلیم او تربیه د پروګرام مسؤل محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پلان اعلان کړ.
امید دی چې سویډن کمیټه وتوانیږي چې سکالې اندازتا 10,000 نو ماشومانو ته چې په هغه کې 60% جنګي وي د تعلیم او تربیې زمینه برابر کړي. البته د 10,000 د هغه 100,000 ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي. سویډن کمیټې مکتبونه په عموم کې 60% جنګي جوړوي او دا برنامه فوکسته په ماشومانو په لاسرسي او د تعلیم او تربیه په کیفیت باندې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي او دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3,000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 100,000 ماشومانو ته کتاب، قرطاسیه او شونکو ته معاش برابروي. دغه کمیټه هر کال په بیلابیل ولایتونو کې له 15 تر 30 پورې د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان د پنځمه پورز رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي و چې د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ به ښوونځي پرانستل سي او نجونو ته به له هلکانو جلا د ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د طالبانو د دې اعلان د هرکلی ترڅنګ وویل چې په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي چې د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانستل سي چې تعلیم وکړي او خپل وړتیا وښيي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. نړیوالو د طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی، خو په همدې منځ کې یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره سخت ځای دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته ویل لوګي بي وزله یو اقتصادي رکود تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي.
افغانستان از ا ټف پلیس ټو بی ا چایلډ.
افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای دی. د وزګارتیا زیاتې دوه اقتصادي رکود ګڼې کورنۍ له بي وزله سره مخ کړي دي. مایندې او پلارونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د دریو وختونو خوړو شمیر په کمیدو دی. د خوړو اندازه په کمیدو ده او دغه خوړو د دوی د تغذیه اړتیا نه سي پوره کولای. د حیرانۍ وړ نه ده چې ماشومان زیات کړيږي.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبور شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداري ورکړي چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بیوزلۍ له امله تر 1,000,000 اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پایل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې لوګي او بیوزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خاطر میاشت سیف د چلډرن موسسې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 15,000,000 ماشومان لوګي سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
د افغانستان شپږ گاونډي هیوادونه راتلونکي میاشت د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې غونډې د ایجنډا یو مهمه موضوع به دا وي چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنه.
د چین ترڅنګ چې د غونډې کوربه د ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې طالبان هم د غونډې ته یو پلاوی واستوي. خو له دې سره سره پاکستانی چارواکي وایي هیواد به هغه مهال په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. کله چې د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له سفیر څخه پوښتنه وشو چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د پاکستان وسنۍ دریز بدل کړي، د ویل پاکستان به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې اجماع وي په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون ویلي د تیر کال لاګس څخه چې طالبان یو ځل بیا پر کابل واکمن شوي، افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شوی، نو د دغه هیواد له وضعیت سره د چلن لپاره نور نرمښت اړتیا ده. سره له دې چې روسیه له افغانستان سره پوله نه لري، خو په چین کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې غونډې ته روسیه بلل شوې خو هند ته بلنه نه ده ورکړل شوې. سربیره پر دې چې باور کې د پاکستان به لومړی هیواد وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې دې هیواد د نړۍ هیوادونو او په ځانګړي ډول د سیمه هیوادونو ته انتظار ایستلی. پاکستان په 1990 لسیزه کې یو له درې هیوادونو څخه و چې د طالبانو د هغه وخت دولت په رسمیت پیژندلی و.
په کونړ کې د دو استحکامي پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. یو پل د کونړ په لوی سین شلتن ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل د 2020م زیږدیز کال د اگست میاشتې په لومړۍ شپه ورځو کې د کونړ په سین کې د اوبو کچې لوړوالی سره شلتن ولسوالۍ ته جوړ شوی کانکریټي پول ونړید چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. هغه وایي یا د ستونزې ټولګټو چارو وزارت سره شریک کړه او هغوی ورته استحکامي پول په واک کې ورکړ چې تیر ورځې د لګولو چارې پای ته ورسېدي.
د شلتن ولسوالۍ پل تقریبا 102 متره طول کې چې 6 متره عرض لري. له پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې $10 میلیون د دغې قیمت او ارزښت دی. هغه نصب شو. شلتن ولسوالۍ په کامله توګه باندې او په څنګ کې اسمار او د منورې ولسوالۍ تقریبا د هغې نیم طرفونه چې په 10,000 خلک بس دغه پل نه استفاده کوي.
خاغلی معاذ ته ویچې د مانوګي ولسوالۍ د وډیګرام کلی پول نه درلود او اوسیدونکو یې د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال پر مهال سختې ګاللې. د هغوی لپاره د پیچ پر سین 3.5 متره وګود او 6 متره پلن استحکامي پول نصب کړ.
3.5 میلیونه تقریبا د دغې پول ارزښت دی ځکه له پولادو جوړ او ډېر اساسي پلونه دي. لار ورته نوه خلک ډېر لرستون سره لاس ګریوان او خصوصا د مریضانو په بحث کې ډېر مشکلات لرل. تقریبا 2.5 زره کورنۍ پې د دغه مشکلاتو نه خلاص شول.
د شلتن او ډیګرام اوسیدونکو خوښتي چې سیمو ته استحکامي پلونه جوړ شول او ستونزې حل شوې. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا سره پر پوخ پل هم استحکامي پل لګوي چې کوم په 2009 کال کې زیات اوبو ویجاړ کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12:00 په ټول افغانستان کې.
یو شمیر افغانان هم وایي چې د اوکراین د کړکیچ له کبله په افغانستان کې د جنسونو بیې لوړې شوې دي.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت په خوا په نسبت اڅل وړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوی. د افغانستان د اقتصادي څېړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بیو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکونه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي او کفالیت هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسیج با کولای. نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته شوی ده. د وارداتو کچه ټیټه شوی ده. دا هم تاثیر په غورځولای ده.
خغلې نن وای تر کورونا او باور سره غلې وضعیت د سرچینو کمواله او د سونګ توکو د بیل وړیدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې اته اتیا افغانیو په بدل کې تبادله کېده. دا د لیندې یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په 160 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت 160 وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته، خو ځینې ستونزې دي. یادې او د نفتو قیمتي ده د اوکراین د جګړې سره، په سیمه کې سیمهیزه کچه باندې نفت جګ شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو د اموالو باندې اثر غورځي نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو دا راز دوکاندارانو له خوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي. خلک شکایت لري چې په ولایتونو کې هم د ښاروالیو له دې حادثو سره سره د لومړنیو ضروري توکو بیې نه دي ټیټې شوي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ټولو سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کړې وه چې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې د خلکو سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د جاپان صدر اعظم د هند له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو تند دریځ خپل کړي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړی چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر سره د دې یرغل له کبله خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا پرون شنبه هند ته د خپل سفر پر مهال ویل ل خپل هندي ساری نارندرا مودی غوړي چې پر اوکراین د روسي د يرغل په تړاو توند او سخت دریز خپل کړي. د څلور اړخیز ائتلاف یا کواد الاینس دریو نور غړو جاپان، استرالیا او د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسي د يرغل له کبله مسکو غندلې، خو هند چې په دغه ائتلاف کې شامل دی یوازې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او د دې جګړې د غندنې په تړاو یې د ملګرو ملتونو په دریو رایو اچونو کې سپینه یا ممتنې رایه کارولې ده. د جاپان د صدر اعظم دفتر د کیشیدا هغه خبرې راخیستې چې له نارندرا مودی سره تر کتنې وروسته یې پر اوکراین د روسیې یرغل یو ظالمانه حرکت بللې چې د هغه په وینا د نړیوالې ټولنې له دې جملې آسیا د نظم بنسټونه کمزوري کوي. د رویټرز خبري ایجنټس د راپور لمخې د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د هند تر سفر وروسته کمبودیا ته لاړ او هلته هم لخپل ساری سره د اوکراین پر وضعیت او نور مسایلو خبري وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون شنبه له کیف په یو ویډیوي پیغام کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو لپاره پر صادقانه خبرو ټینګار وکړ.
د سولې زموږ د ملي امنیت او اوکراین لپاره منطقي او صادقانه خبرې روسیې ته یوازینی فرصت دی چې د خپلو اشتباهاتو له کبله راپېښ شوي زیانونه راکم کړي.
په همدې حال کې د اوکراین یو مذاکره کوونکی او د ولسمشر همکار میخایلو پودولیاک د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې چین باید سم تصمیم ونیسي او د نورو هیوادونو په څیر پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دا سرګندونی داسې مهال کېږي چې د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کنفرانس ته په خبرو کې وویل هغه چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځولې وې، بیا به هغه تېروتنه ونه کړو. دا هغه لاره ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام سي. روسیه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم په دې برخه کې به واوري چې نړیوالې رسنۍ او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي. همدارنګه به ملدی هم خبر کوچ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. تاسو له پیغامونو هم څو پیغام خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
ګاردن رسپانی د یو برتانیې میشتي افغان د خبره د افغانستان په اړه د خپل لیکنې سرلیک ګرځولې چې د اوکرين کړکیش ته جواب د ستاینې دی، خو د یو افغان اصل برتانیې په توګه زما یو څرخه کیږي. د لیکنې په فایل کې لولو د نړۍ پام د اوکرين کړکیش ته وخته، خو د یو داسې کس په توګه چې په افغانستان کې زیږیدلې، د کابل له سکوت را وروسته د افغانستان ناورینونه زما په ذهن کې تر ټولو غمیز دي. ګارډین د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه، له محرمه پرته د ښځو د تګ راتګ مخنیوي او د اقتصادي ستونزو یادونه کوي. د ورسپانې په نظر اوس چې د طالبانو د حکومت و میاشتې تیرې شوې، پر افغانستان د هغو د حکومت نتیجې تر هغه څه ډېرې ژورې دي چې مخکې اټکل کېده. ګاردن یادونه کړې چې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته ډېر پام دغه هیواد ته واوښت او افغانستان ته تر یو حده شا واړول شو، چې دا د ځینو په نظر تبعیض دی. ایریو ایشیا ریویو خبرونې په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د انرژۍ پر کموالي لیکنه خپره کړې. د خبرونې په پیل کې ویلي چې د سږ کال د جنوري په 15مه د قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان په ډیرو جنوبي برخو کې په بې ساري ډول برېښنا پرچاو شو. دا لومړی وار نه و چې په منځنۍ اسیا کې برېښنا سي، خو په دې سیمه کې د برېښنا پرچاوي نه یوازې د تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره د خبرداري زنګو، بلکې د افغانستان او پاکستان لپاره هم خبرداري ده چې د انرژي له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې برېښنا په داسې حال کې پرچاو شو چې د ټوټاپ په شمول د انرژۍ پر ګڼو سیمیزو پروژو کار روان دی. ټوټاپ د برېښنا هغه پروژه ده چې د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان له یو بل سره وصلې. په دې پروژې د افغانستان د تیر حکومت په مهال جدي کار پیل شو، خو اوس یې د تطبیق په لاره کې خنډونه پیښ شوي دي. خبرونه د افغانستان لالارې پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د پروژې یا ټاپی د لیک دیادونه هم کړی او لیکلي دي چې په دې برخه کې خبردار شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا خادجیف اعلان وکړ چې دا هیواد به د نلیکی خپل برخه سکال بشپړ کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان په 2019 کې هم ادعا کړې و چې د پایپلاین خپل برخه یې بشپړه کړې ده. پاکستان هم د نلیکی هغه برخه چې باید دغه هیواد په خاوره کې تیر شي زندولې او ادعا یې کړې چې افغانستان ته انتظار باسي. ایرو ایشیا ریویو د منځنۍ اسیا د انرژۍ بل مهمه پروژه کاسا زر بلل شي، له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدوي، خو کاري بشپړ شوی نه.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وخت وشي واو وای لا لا پرېږ دی، دا پرېږ دی، دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې یو اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورس هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما پر تمدید رائے ورکولي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستان په تیر شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو پښتون تورندي هغه څه چې تل پاکستان رد کړی، اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واړیکو او پیغامونو ته ځواب نه وایي. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل سي. خو ځینې افغاني ډیپلوماټان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تیر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخې رول ولوبوي. خغلی مارجوائی د نړیوال خصوصی قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د وصول لمخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو کې واکمن دی. خو په خبره پاکستان د سیاسي مجبورۍ لمخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل سوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وسی. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اوسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمي او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړې لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړې لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیوړې کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دی.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ترلاسه کړي دي، څو یې راخلو.
در سره وصل سردار ولی افغان د کندهار ولایت جړی ولسوالۍ څخه. ستونزه مو دغه ده چې د جړی ولسوالۍ کې شبکې ډېرې سره کمزوري دي. پکات یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې کار کوي او هغه لګښتونه ډېر لوړ دي، کیفیت یې ټیټ دی. نو زموږ د مسلمان څخه دا هیله ده چې یوازې په جړې ولسوالۍ کې بل کومه شبکه پاله کې یوازې د هغې ته هدایت وکړي چې خپل فعالیت سم کړي او لګښتونه لږ سره کم کړي.
دغه ریاست پاسپورت څالو رز درې رز اخلاص سیټ کم توم هغه ما غټو خلکو مافیا و تر رسیږي مونږه پاتې دغه څه مشکل ده. دغه ریاست پاسپورت په حسابانه مونږ ډېر مشکلات لرو، ډېر مشکلات سره مخامخې مریضان لرو. مونږ مریضان دي پراته دي، ګردې ختمې دي، بس دغه ته انتظار ریاست پاسپورت ازادي راډیوونه ډېر ډېر مننه.
آزادی ریڈیو امکاران تو سلام و نکیل علمن ولایت لشکر گاہ بولان دریم افزیا اڑوان د کور دی دغه دو درې وار انجینران مون مالک کلی دی او مشتم شي نه دی را کړی ټیک درې میاشتې وسکیج څلور وار مون نمشته سو نور مرست راغلی نو مان نمشته سو دی ایتمانو د پار راغلی نمشته سو دی بس په کټ د اکثر خلکو طالبان د پکه دغه لپاره دا نوښته کړی دي چې پرمختګ دی وکی خلاص نور خو نو هغه رقم هم سواله کې یا بیا په مور سر ګرځولې دا ټول بولان دا تقریبا څو بولا کړی دا.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو د دوشنبه په ورځ نوروز یا د 1401 هجری شمسی کال لومړی ورسته. تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوی کال لپاره څه هیله لري؟ د نوی هجری شمسی کال د رابرکیدو او نوروز پاړه ازادي رادیو ته د واتس اپ په دیش میرا خپل پیغامونه استولای شي. 00 3 2 2 2 2 3 شمیره بیا وایم 00 3 2 2 2 2 3. وس هم دومره تربیا خوخت.